پاپنسان کې د سهار او بجې سوې د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه پیل سوې په لومړي نیم ساعته خبری مجلې سره. السلام علیکم او سهار مو په خیر. د خبری مجلې په خبری راپورونه کې اوري چې د کورونې چارو وزارت وایي په پام کې لري د غلا، شوکماری او نورو غیر قانوني کارونو په وړاندې جدي مبارزه وکړي. د پاپنسان د کرکټ ملي ټیم څو نړیوال ریکارډونه ټینګ کړل. په همدې خبری مجله کې په دې اړه تفصیل اوریدلی سئ. نن یکشنبه ده، د کاب یهود میاشتې 15مه د فبروري 24مه. د افغانستان 520 ټنه صادراتي مواد به نن د چابهار پر بندر هند ته تیر سي. محمد محقق وایي چې د افغانستان ولسمشر د ده د لرې کېدو صلاحیت نه لري. واشنګټن په ترکیه کې د ځینو فعالانو پر نیول کېدو اندېښنه څرګنده کړه. د افغانستان 520 ټنه صادراتي مواد به نن یک شنبه د چابهار بندر له لارې هند ته ورسول سي. د افغانستان د ولسمشر ویاند هارون چخنسری پرون په کابل کې وویل په دې ډول به په نسبتا ارزانه بیه ایران، هند او د خلیج هیوادونو ته صادرات زیات سي. هارون چخنسری زیاته کړه
قرار است که اولین معمولی
د افغانستان د موادو لومړی بسته به د زرنج له شاره د وریښمو پله او بیا د چابهار پر لار هندوستان ته ورسیږي. چابهار د افغانستان لپاره نړیوالو اوبو ته د رسیدو لپاره تر ټولو نږدې او ارزانه لار ګڼل کیږي. د افغانستان حکومت وایي چې سږ کال د صادراتو اندازه تر 1 میلیارد ډالرو اوښتې ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې درې نړیوال ریکارډونه پرون ټینګ کړل. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون له آیرلند سره د شل اوره کرکټ دویمه نړیواله مسابقه وګټله. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو مسؤول فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل افغانستان د آیلند وړاندې په دویمه شلوره لوبه کې درې نړیوال ریکارډونه مات کړل. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو مسؤول فرید هوتک پرون ازادي راډیو ته وویل
افغانستان د آیرلند پر وړاندې په دویمه نړیواله شلوریزه لوبه کې درې نړیوال ریکارډونه مات کړل او درې ریکارډونه جوړ کړل. هغه چې کم توپونو باندې حضرت الله ځاځي خپله سلیزه پوره کړله او ورسره څنګه هغه ریکارډ چې د دوه لوبغاړو ترمنځ د ملګرتیا وو هغه ریکارډ هم افغان لوبغاړو مات کړ او له هغې زیاتې منډې جوړې کړې. د
افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې غړي حضرت الله ځاځي 16 شپږیزې ووهلې چې هغه هم نړیوال ریکارډ ګڼل کیږي. د افغانانو پرونی مسابقې د استرالیا ریکارډ مات کړ چې په 2018 کال کې له سریلانکا سره په مسابقه کې ټینګ کړی وو. استرالیا 230 منډې کړې وې. افغانستان نن له آیرلند سره د هند په دوهرادون ښار کې درېمه شل اوره مسابقه لري. محمد محقق وایي چې د افغانستان ولسمشر دا صلاحیت نه لري چې دی له دندې لرې کړي او د اجرایه ریاست د دویم مرستیال پر څوکۍ به کار ته دوام ورکوي. د افغانستان ولسمشر د دلوي پر 4مه په یوه فرمان محمد محقق د ملي یووالي حکومت د اجرایه ریاست د دویم مرستیال له څوکۍ لري کړ. خوشاغلی محقق پرون ازادي راډیو ته ویل چې ولسمشر دا کار له اجرایه ریاست سره له همغږي پرته کړي او صلاحیت نه لري. اجرایه ریاست په ویلامیه کې د محمد محقق ګوښه کېدل د ملي ګټو خلاف کار بللی دی. خو د افغانستان د جمهوري ریاست ویان پرون ازادي راډیو ته وویل چې د محقق ټول دولتي امتیازات قطع سوي او هغه کاري صلاحیت نه لري. واشنگتن له دې امله سخت اندېښنه څرګنده کړې چې د ترکیې د لوی څارنوال دفتر د مدني ټولنې د 1400 فعالانو پر ضد اتهام لیکونه برابر کړي دي. په تورونو کسانو کې یو پیژندل سوی ژورنالیست جان دوندار او یو پیژندل سوی بشرپال یا فیلانتروپیست عثمان کوالا چې د خیر ښېګڼې کارونه یې کول هم شامل دي. ژورنالیست جان دوندار د ترکیې د جمهوریت اخبار مسؤول مدیر و چې په 2018 کال کې جرمني ته وتښتید. هغوی دواړه په 2013 کال کې په استانبول کې د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان پر ضد د مظاهرو په تنظیم کې په لاس درلودلو تورن سوي دي. د ترکیې محکمې تر اوسه د هغوی پر ضد جوړ سوي اتهام لیکونه نه دي منلي. که چیرې دواړه مجرم وپیژندل سي په عمري بند به محکوم سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې د ترکیې حکومت باید د خپلو خلکو د بیان ازادي، سوله ییزو جلسو او غونډو حق ومني او درناوی وکړي. په وینزویلا کې د حکومت مخالف مشر خوان ګوایدو ویلي چې د برازیل لارې د وینزویلا خلکو ته د مرستې مواد رسوي. خوان ګوایدو پرون پر ټویټر ولیکل چې دا د دوی لپاره ستر برای دی. د وینزویلا ملي ګارد د مرستو د مخنیوي لپاره له کولمبیا سره لارې بندې کړې. د ملي ګارد عسکرو پرون د کولمبیا سرحد ته نږدې پر هغو خلکو اوشکې بهونکي ګاز استعمال کړ چې د وینزویلا او کولمبیا ترمنځ د پله د پرانیستلو هڅه یې کولې. د وینزویلا مستبد ولسمشر نیکولاس مادورو امر کړی چې د بهرنیو مرستو لپاره باید لارې بندې سي. په زرګونو کسانو پرون هم د سربیا په پلازمینه بلګراد کې د ولسمشر الکساندر ووچچ پر ضد مظاهره وکړه. دا په بلګراد کې د مظاهرو 12مه ورځ وه. مظاهرچیان د بلګراد ښار په مرکز کې راغونډ سول او د سربیا د دولتي ټلویزیون تر ودانۍ یې مارش وکړ. مظاهرچیانو پر دولتي رسنیو د ووچچ د کنټرول پر ضد شعارونه ورکول او د آزادو انتخاباتو غوښتنه یې کوله. هغوی په ډسمبر میاشت کې خپلې غوښتنې ولسمشر ووچچ ته استولې. خووچچ ویلي چې که 5 میلیونه وګړي هم د سربیا سړکونو ته راووځي غوښتنې یې نسي منلی. راپورونه کې اوري چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت خبرداری ورکړ.
غله، قاتلین، چپاولګران به په هیڅ ځای کې مسؤلیت ونه لري. دوی به نیول کېږي او د قانون منګولو ته وسپارل کېږي.
د کرکټ ملي لوبډلې پرون څو نړیوال ریکارډونه ټینګ کړل او له آیرلند څخه یې مسابقه وګټله.
کمو توپونو باندې حضرت الله ځازي خپله سلیزه پوره کړله او ورسره څنګه هغه ریکارډ چې د دوه لوبغاړو ترمنځ د ملګرتیا وو هغه ریکارډ هم افغان لوبغاړو مات کړ او له هغې زیاتې منډې جوړې کړلې.
محمد موافق له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې ولسمشر یې د لری کېدو صلاحیت نه لري.
نو عاقبت کناری ما را نداره با ریاست اجرایه هماهنگ نشده. ریاست اجرایه هم جوابش ایسته که این کار بدون مشوره ما.
په نورو موضوعاتو کې اوري چې پاکستاني ځواکونو دوه مشکوک وسلوال نیولي چې د ګازو د یوې نلیک کې د الوزولو هڅه یې کوله. د ژوند رنګونه هم خپرو.
څنګه د ماشومان چې زده کړه ونه کړه د خیاینده یې چې د مهم موږ خو خپله بې سواده پاتې موږ غواړو چې د موږ اولاد مخکې لاړ.
تر اونیو بجو نور مسایل هم څېړو. ازادي رادیو ته غوږ یست. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د وزارت رهبري په پام کې لري چې په جدي توګه د غلا، شوکمارۍ او داسې نورو غیر قانوني فعالیتونو پر ضد جدي مبارزه وکړي. د کورنیو چارو وزارت وایان پرون په کابل کې وویل چې په وروستیو 20 ورځو کې په بېلابېلو جرمونو کې شکیل په سلګونو کسان له وسلو او موټرو سره نیولي دي. تفصیل د خان محمد سیند راپور کې.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چارواکي خبرداري ورکوي چې نور به په ټولنه کې غلو، شوکمارو، سړي تښتونکو، جعلکارو او همداشان د نورو غیر قانوني فعالیتونو عاملینو ته اجازه ورنکړي. د دغه وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست نصرت رحیمی د شنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل حکومت د خلکو د سر و مال خوندیتوب او د هیواد د ټولو اتباعو د سوکالۍ په خاطر د قانون حاکمیت او تنفیذ ته ژمن دی او وروسته له دې به له هغو ټولو کسانو سره جدي قانوني چلند وشي چې د خپلو نامشروع ګټو په خاطر اصول تر پښو لاندې کوي.
د کورنیو چارو وزارت رهبري د افغانستان ټولو خلکو ته دا اطمینان ورکوي چې وسلوال کسان، خصوصا هغه غیر مسؤول وسلوال، زورواکي، د ځمکو غاصبین، غله، قاتلین، چپاولګران به په هیڅ ځای کې مسؤلیت ونه لري. دوی به نیول کېږي او د قانون منګولو ته وسپارل کېږي.
ښاغلي رحیمي وویل له تېرو 20 ورځو راهیسې د هیواد په مرکز او ولایتونو کې د قانون ماتونکو پر وړاندې عملیات پیل شوي چې ښې لاسته راوړنې لري. د ده په خبره د دغه وزارت د جرمونو پر وړاندې د مبارزې موظفین توانېدلي چې په کابل کې د عبدالجمیل عالم او هدایت الله په نامه کسان د احمدشاه مسعود او برهان الدین رباني د جعلي لاسلیکونو د کولو او فرهاد نومه د پرله پسې غلاګانو په جرم ونیسي. ښاغلي رحیمي دا هم وویل چې د دغه وزارت د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې ځانګړو پولیسو په 13 ورځو کې د مخدرو موادو 470 قچاق کوونکي له وسلو، موټرو او د دغو موادو له زیرمو سره نیولي دي. د ده په خبره په دغه موده کې په بیلابیلو ولایتونو کې د امنیتي ځواکونو لخوا 515 ترهګر وژل شوي او 111 نیول شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د کابل په ګډون د افغانستان د اکثرو ښارونو اوسیدونکي له مخ په زیاتېدونکو ناامنیو او غلاګانو نه شکایت کوي. د امنیتي چارو پوهان وایي امنیتي چارواکو مخکې تر دې هم قانون ماتونکو ته دا شان خبرداری ورکړی، خو پر وړاندې جدي اقدام نه دی کړی. د کورنیو چارو وزارت پخوانی جنرال عرب شاه چمتو آزادی راډیو ته وویل
اعلانونه ډېر زیات شوي دي، په دوی په دقیقه سره وکولی شي چې دغې غلو ډاکانو مخه ونیسي. فکر کوم دې کې دوی ناکام دي تر څو چې عملي جنبه ونه لري. فکر نه کوم که داسې عوامل تدبیر شي. یو تعداد د هغه سرغړوونکي چې د قانون نه سرغړونه کوي دستګیري کې، خو بېرته په لنډ وخت کې بېرته آزادېږي.
سربیره پر عامو خلکو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه هم وایي د افغانستان د سوداګرو سر و مال خوندي نه دی. د همدې له امله ځینې پانګوال هڅې کوي چې خپلې پانګې بهر ته ولېږدوي، خو د کورنیو چارو وزارت وایي د دغه وزارت مشرتابه دا ځل جدي تصمیم نیولی چې مجرم که هر څوک او هر سطح کې وي قانون به پرې پلی شي. خان محمد سین، آزادی راډیو، کابل.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون درې نړیوال ریکارډونه ټینګ کړل. د کرکټ ملي لوبډلې پرون له آیلند څخه دویمه شل اوره مسابقه وګټله. فرشتې جلالزی د افغانستان د کرکټ بورډ له مطبوعاتي مسؤل فرید هوتک سره خبرې کړي او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د پرونیو لاسته راوړنو په اړه یې نور معلومات ورڅخه غوښتي دي.
افغانستان د آیرلند پر وړاندې په دویمه نړیواله شلاویزه لوبه کې درې نړیوال ریکارډونه مات کړل او درې ریکارډونه جوړ کړل. هغه دا چې کمو توپونو باندې حضرت الله ځازي خپله سلیزه پوره کړله، او ورسره څنګ کې هغه ریکارډ چې د دوو لوبغاړو ترمنځ د ملګرتیا و هغه ریکارډ هم افغان لوبغاړو مات کړ، او له هغې زیاتې منډې جوړې کړلې چې هغه ریکارډ یې په خپل نوم کړ. او ورسره څنګ کې په شلاویزو لوبو کې تر ټولو زیاتې منډې چې په یوه لوبه کې تر 233 پورې شوې چې افغان لوبغاړو له هغې زیاتې منډې جوړې کړلې او هغه ریکارډ یې هم مات کړ.
دا رقم ریکارډ ټینګول او په نړیواله کچه ریکارډ ټینګول دا د ټیم د پاره څه امتیاز ورکوي؟ پته دي چې شهرت خو به ورکوي، نور څه امتیازات لري؟
دا وړه خبره نه ده چې یو لوبډله د خپل سیال پر وړاندې خپل هغه سیال پر وړاندې چې یو ځای ورسره بشپړ غړیتوب اخیستی دی او سخت سیال دی، د هغې پر وړاندې ریکارډونه جوړوي، د هغې پر وړاندې ستر ریکارډونه ماتېږي، او ورسره څنګ کې دا په نړیواله کچه ثبتېږي، په تاریخ کې ثبتېږي، او ورسره څنګ کې د لوبغاړو پروژې باندې ډېر ښه مثبت تاثیر کولی شي.
دغه نړیوالو مسابقو ته خو دوی نړیوال جام ته دوی روان دي چې دا به په نړیوال جام سیالیو کې د افغانستان د ټیم د اشتراک سره څه کومه امتیاز به ورکړي، څه ګټه به ورکړي که څنګه؟
بالکل، دا ډول لوبې ډېرې مهمې دي د افغانستان لپاره. په راتلونکو لوبو باندې د لوبغاړو ډېر ښه مثبت تاثیر کولی شي، بالخصوص چې نړیوال جام 500 دی. نو له دې وروسته افغانستان له آیرلند سره 500 لوبې هم لري، نو هغه لوبو کې هم د افغانستان لپاره ډېر ګټور ته ممیدلی شي. د افغان لوبغاړو په روحیه باندې ډېر مثبت تاثیر کولی شي.
د افغانستان د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسؤل فرید هوتک له آزادی راډیو سره په خبرو کې چې د کرکټ ملي لوبډلې د پرونی بریا په اړه خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادی راډیو واوري.
که څه هم د اجرایه ریاست دویم مرستیال محمد محقق له دندې د لرې کېدو میاشته وړي، خو ښاغلی محقق وایي چې هره ورځ خپل کار ته ځي. محمد محقق له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ولسمشر یې د لرې کېدو صلاحیت نه لري. رحمت الله افغان او نور تفصیل.
د اجرایه ریاست ازل سوی دویم مرستیال محمد محقق له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې هره ورځ د دغه ریاست د دویم مرستیالي دفتر ته د کار لپاره ځي. اجرایه ریاست دویم مرستیالي ته د محمد محقق د تګ توجیه ده چې ولسمشر محمد اشرف خانی د هغه د لری کولو صلاحیت نه لري. اول دا چې هغه یعنی ولسمشر زما د لری کېدو صلاحیت نه لري، او دویم دا چې د اجرایه ریاست سره همغږي نه ده سوې، او د اجرایه ریاست ځواب دا دی چې دا کار له مشورې پرته سوی. په دغو لنډو خبرو کې له محمد محقق نه وپوښتل شول چې آیا هره ورځ د کار دفتر ته ځي. نوموړي په ځواب کې تایید کړه چې هره ورځ د اجرایه ریاست د دویم مرستیالي دفتر ته د کار لپاره ځي. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف خان یوه میاشت وړاندې د دلوي په څلورمه د اجرایه ریاست دویم مرستیال محمد محقق د فرمان په صادرولو سره له دندې ګوښه کړ. اجرایه ریاست د دغه حکم صادرول ناسنجول سوی او بیړنی کار وباله. د دغه ریاست په خبر پاڼه کې چې مخکې خبره سب یې راغلی و چې د ولسمشر دغه کار به هیواد د بې ثباتۍ خوا ته تحریک کړي. اجرایه ریاست د محمد محقق قزل کېدل د هیواد د ملي ګټو او یووالي خلاف کړنه یاده کړه. اجرایه ریاست د افغان حکومت په چوکاټ کې هغه مهال رامنځته شو چې د افغانستان د 2014 میلادي کال انتخابات کړکیچ ته ولاړل او د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر د انتخاباتو مخکښ کاندیدان د محمد اشرف خنی او عبدالله عبدالله ترمنځ جوړه وکړه او د ملي وحدت په نامه یې حکومت رامنځته کړ. د حقوقي چارو ډیری کارپوهان د دا ډول حکومت رامنځته کول او جوړښت یې غیر قانوني بولي. په ورته وخت کې د افغان ولسمشر بیان د شنبې په ورځ په یو خبري ناسته کې د ازادي راډیو د خبریال د پوښتنې په ځواب کې وویل چې د اجرایه ریاست د دویم مرستیال محمد محقق په اړه د افغان ولسمشر محمد اشرف خنی حکم اجرا سوی. د هارون چخنسوري په خبره د ښاغلي محقق هر ډول دولتي امتیازات قطع سوي دي.
در مورد آقای محقق حکم اجرایی
هغه وایي د ښاغلي محقق په اړه حکم اجرا سوی، معاشونه یې قطع سوي، حکومتي امتیازات نه اخلي. دا چې خپل کاري دفتر ته ځي خپل نه پښتنه وکړي چې په کوم حیثیت راځي، ولې له دولتي دفتر نه شخصي ګټه اخلي، خپل ورنه وپوښتي چې ولې دا کار کوي. په ورته وخت کې د حقوقي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې افغان ولسمشر د خپل کار په لومړیو ورځو کې د فرمان په صادرولو سره اجرایه ریاست رامنځته کړ او دا صلاحیت هم لري چې د مسؤلینو د اصل په اړه تصمیم ونیسي.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یست او اوس هم د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوو. له ترکیې خبریدونکي ورځپاڼې ډیلی صباح په خپل تازه ګڼه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي او د افغانستان لپاره د روسیې د ځنګړي استازي پر وروستیو خبرو لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي چې زلمی خلیلزاد د افغانستان د ولس کلنې جګړې د پای ته رسیدو لپاره له زمیر کابلوف سره په ترکیه کې بحث وکړ. په ترکیه کې د روسیې سفارت ویلي چې د جمعې په ورځ دوی د دغو خبرو کوربتوب کاوه. دیلی صباح ورځپاڼې لیکي په دې کتنې کې د ترکیې لپاره د روسیې سفیر الکسی یرهوف دغه ورځ د امریکا او روسیې ځینې نور چارواکي هم حاضر وو. زلمی خلیلزاد د سولې پر یوه موافقه د صلح کېدو لپاره خپلې هڅې ګړندۍ کړې او له طالبانو سره یې څو وارې مذاکرې هم کړې دي. ویل سوي چې د دواړو لوریو ترمنځ به د مذاکرو بل پړاو راتلونکي دوشنبه په قطر کې وسي. په ترکیه کې تر باسون وروسته زلمی خلیلزاد په ټویټر کې لیکلي چې له زمیر کابلوف سره یې پر سفرونو د ملګرو ملتونو له بندیز څخه د طالب مرکچیانو پر معافیدو هم خبرې وکړې چې دغه طالب مرکچیان وکولی سي د سولې په مذاکرو کې برخه واخلي. د دې ترکیې ورځپاڼې په لیکنه د امریکایي هیات او د طالبانو د استازو خبرې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو پر وتلو او پر دې موضوع متمرکزې وي چې باید پرې نښول سي ترورستان بیا د افغانستان د خاورې پر امریکا کومه حمله تنظیم کړي. د لیکنې په حواله روسیې هم د افغانستان د مذاکرو په کوربتوب سره هڅه کړې چې په دې موضوع کې یوه بانفوزه لوبغاړي وي. په مسکو کې د روانې میاشتې په پیل کې سیاستوال او د طالبانو استازي سره جرګه سوي وو. د نورو خبرونو او ورځپاڼو په څیر امریکایي ورځپاڼې سټارس اینڈ سټرایپس هم په خپل یوه تازه ګڼه کې د کوکنارو د کښتونو او کارځایونو د له منځه وړلو د هوایي حملو پر کمپاین لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي د امریکا پاوز په افغانستان کې د طالبانو د مخدره موادو پر لابراتوارونو لنجمن عملیات پای ته رسولي، خو ظاهران یې د مخدره موادو له درکه د دوی د عوایدو دا سرچینه زیاته نه ده زیانمنه کړې. د سټارس اینڈ سټرایپس په لیکنه د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځنګړي سرمفتش ادارې یا سیګار د چهارشنبه ورځ د راپور له مخې دغه پوځي عملیات د 2013 میلادي کال په وروستي روبع کې رسمن وځنډول شول. د وسپنیز طوفان په نوم دغه عملیات د 2018 میلادي کال په نومبر میاشت کې پیل شوی و چې طالبان په مالي لحاظ وځپي. د ورځپاڼې په باور دا د افغانستان لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې د ستراتیژۍ یوه برخه وه چې پر اساس یې دغه افراطي وسلوال د مذاکرو میز ته حاضر کړی سي. په لیکنې کې د سیګار د تیرې میاشتې د راپور په حواله ویل سوي چې په 2018 میلادي کال کې امریکایي چارواکو ویلي وو چې طالبان د مخدره موادو د کاروبار له درکه په کال کې 200 میلیونه ډالر عواید ترلاسه کوي. د سټارس اینڈ سټرایپس په لیکنه کې لولو د اوسپنیز طوفان د عملیاتو په لړ کې 200 حملې سوي چې د 2013 میلادي کال په وروستي روبع کې یوازې دوه دغه سي عملیات سوي، هغه هم دواړه په هلمند ولایت کې. نجیب الله پشهیر لغمان په خپل سیمه کې لیکلي د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ستر بریا د ټولو هیوادوالو ته مبارک کوي. باوري لشکین څخه د کرکټ د بریا مبارکي ټول ملت ته وایم. جرار له پرون نه زه ټولو افغانانو ته د کرکټ د پروني بریا مبارکي وایم او لوبغاړو ته د نړیوال ریکارډ د جوړولو مبارکي وړاندې کوم. عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکلي حکومت باید له ژمي وروسته د لوګر کابل د سړک کار ژر پیل کړي. انګار خروټي لشکین څخه لیکلي د کورنیو چارو وزارت د اقدام هرکلی کوي چې د زورواکو پر وړاندې اقدام کوي خو دغه وزارت خپل کسان هم په غلاو کې ښکیل ګڼل کیږي. هم نوا د کندهار له ارغنداب لیکلي سوله غواړو دا د هر افغان د زړه ارمان دی. جمعګل له شاجي ولسوالۍ لیکلي حکومت باید سولې ته لومړیتوب ورکړي ځکه چې سوله د هر افغان غوښتنه ده. فریدالله د ننګرهار له بټیکوټ څخه لیکلي د سولې خبرو ته امید لرو سوله به راځي که خدای کول. شفیع الله ارسلان له بکوا لیکلي په بکوا کې د روشن مخابراتي شبکه له درې میاشتو راهیسې بنده ده د چارواکو څخه غواړي چې فعاله یې کړي. د پکتیا له څمکني ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمي تندر لیکلي د پکتیا مرکز ګردید څخه تر ډنډ پټان ولسوالۍ پورې سرحد دي سیمه پورې سړک دي له سره ورغول سي چې کندو کپر سوی دی. تاسو ازادي رادیو ته واژیست. په افغانستان کې د سهار 8:21 سوې. په بلخ کې مدني فعالان له حکومت څخه غواړي چې له وسله والو طالبانو سره د سولې په خبرو کې د ښځو د تیرو 30 کلونو لاسته راوړنې قرباني نه سي. دوی له حکومت څخه غواړي چې د خپل مرکزي هیئت په جوړښت کې تغییرات راولي. جزئیات د مجیب رحمان حبیب زی راپور کې.
د بلخ مدني فعالان د سولې په باب د طالبانو سره د دولتي پلاوي په تشکیل کې د تغییر د غوښتنې ترڅنګ وایي چې له وسلوالو بلواګرو سره د سولې په خبرو کې نه باید د ښځو د نږدې تیرو دوو لسیزو لاسته راوړنې قرباني شي. په بلخ ولایت کې یو شمېر مدني فعالان او د ښځو له حقونو څخه مدافعان وایي چې حکومت د له طالبانو سره د مذاکراتو د هیئت په جوړښت کې باید بدلون راولي او په دې پلاوي کې د ښځو حضور پیاوړی کړي. مدنی فعال روحینا حبیب یه پاره وای
و ما خواهان تغییر اعضاییت و بیشتر شدن حضور زنان هستیم.
د پاسون حقوقی مؤسسه مشر نوری ندا وایي چې د سولې دا پیل شوی پروسه له پیل څخه تر دمه عامل شموله نه وه او د دولتي جوړ شوي مذاکره کوونکي پلاوي سرنوخت هم نه دی معلوم. نوریا په دغه پروسه کې د ښځو وضعیت هم د اندېښنې وړ بولي.
از چندین نگاه نگران کننده هست. ما در وضعیت زنان را در حالت نگرانی میبینیم و متاسفانه اولا که این پروسه عامل شمول نبود خود یک مسئله خیلی جدی هست و در این حال اصلا نقش ندادن زنها در این جریان به حد که نیاز است این هم میتونه خیلی یک مسئله جدی و نگران کننده باشه.
پا بخش که دخز و چارو ده شبکه مسئول نسیم رحیمی پا دیانده چه دسول پا باب خبری ده باید بین الافغانی و وسیم
در تمام مسائل زنها شریک هستن. حال ما نمیخواییم که دینه میجا زنها باشه رانده شون و فعالیت های ما نادیده گرفته شون. سول باشه که زنها نیم از پیکر جامعه را تشکیل میتن اما تو زنان در این پروسه سلسله سهم فعال داشته باشند.
په داسې حال کې په بلخ ولایت کې مدني فعالان له طالبانو سره د دولتي مرکزي پلاوي په جوړښت کې د بدلون غوښتنه کوي او پر بین الافغاني خبرو اترو ټینګار کوي چې وسلوالو طالبانو د افغانستان د سولې په باب څو ځلې له امریکایي ډیپلوماټانو سره لیدلي خو د افغان حکومت له استازو سره یې د مخامخ خبرو کولو څخه ډډه کړې.
ازادي راډیو ته غوښتنه یې او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم یو سیمه ایزه مسله څېړو. د پاکستان د پنجاب ایالت په بهاولپور سیمه کې د تروریزم پر ضد د مبارزې ځواکونو دوه مشکوک وسلوال نیولې چې د ګازو د یو پایپ لاین د الوزولو هڅې کولې. په همدې حال کې د پاکستان د اطلاعاتو وزیر ویلي چې په بهاولپور کې د جیش محمد ډلې د مدرسې بندیدل او د تروریزم ضد عملیات د هند په پلوامه سیمه کې له حملې سره تړاو نه لري. فرشته جلال عزیز او په دې اړه نور تفصیل.
د بهاولپور د پولیسو ویاندی نبیله غزنفر پرون خبریالان ته وویل چې دواړه مشکوک وګړي د بلوچستان د ازادۍ پوځ په نوم د بیلتون غوښتونکي ډلې سره تړاو لري. هغې همداراز ویلي چې دواړو کسانو بهاولپور ته نږدې په رحیمیار خان سیمه کې د ګاز د نلیکې په الوزولو اقرار کړی دی. د بهاولپور د پولیسو ویندوی زیاته کړې چې له مشکوکو وګړو سره 2 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد د وخت ټاکلو وسایل د ارتباط لینونه او د الوزولو دستګاوې هم د پولیسو لاسته ورغلي دي. د بلوچستان د ازادي پوز په نوم ډلې چې د بلوچستان د خپلواکۍ لپاره مبارزه کوي په دې اړه څنګه ویلي. د پنجاب ایالت بهاولپور ښار هندي پنجاب ته نږدې پروت دی. د هندي کشمیر په پلواما سیمه کې د فبروري په 14مه تروریستي حمله وشوه چې څلور څلوېښت هندي ملیشا عسکر پکې ووژل او لسهاو نور زخمیان شو. د حملې مسؤلیت د جیش محمد په نوم وسلوال جلي واخیست چې مرکزونه یې د پاکستان د پنجاب ایالت بهاولپور سیمه کې دي. د پاکستان حکومت پرون وویل چې په بهاولپور کې د تروریزم ضد پولیسو خاص عملیات کړي او د جیش محمد ډلې مرکزونه یې نیولي دي. د پاکستان د پولیسو په وینا په بهاولپور کې د جیش محمد ډلې یوه مدرسه چې اویا ښوونکي او تر شپږ سوه زیات طالب العلمان پکې وو وترل شوه. د هند حکومت ادعا کوي چې د جیش محمد ډلې بنسټ ایښودونکی مولانا مسعود اظهر په هغه هیواد کې د تروریستي حملو په پلان او تنظیم کې لاس لري. هند څو وارې له ملګرو ملتونو غوښتنه کړې چې د مولانا مسعود اظهر نوم د نړیوالو تروریستانو لیست ته ورواچوي، خو د پاکستان او چین حکومتونه یې مخالفت کوي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري پرون پر ټویټر ولیکل چې د پنجاب په بهاولپور سیمه کې عملیات د هندي کشمیر په پلواما سیمه کې له تروریستي پیښې سره تړاو نه لري، خو د هند او پاکستان روابط په پلواما کې تر حملې وروسته ډېر ترنګلي شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ خبریالانو ته وویل چې د هند او پاکستان ترمنځ موجود وضعیت ډیر خطرناک دی. ټرمپ وویل چې نوې ډیلی په پلواما کې حملې ته د کلک ځواب ورکولو نیت کړی او د کړکیچ د لا زیاتېدو مخنیوی باید وشي. په همدې ورځ د پاکستان د پوځ ویان هند ته خبرداری ورکړ چې لوبې دینه ورسره کوي او د کشمیر لانجه دي په خبرو حل کړي.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. د دې خبرونې د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرولو وار دی. افغانستان 1500 اویاتونه صادراتي مواد بنن د چابهار بندر للارې هندستان ته ورسېږي. افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون درې نړیوال ریکارډونه ټینګ کړل. افغانستان له آیرلند څخه پرون دویمه شل اوره مسابقه وګټله. محمد محقق وایي چې د افغانستان ولسمشر دا صلاحیت نه لري چې دی له دندې لرې کړي. دوی ویلي چې د اجرایه ریاست د دویم مرستیال په توګه به خپل کار ته دوام ورکوي. واشنگتن له دې کبله سخت اندېښنه څرګنده کړې چې د ترکیې د لوی څارنوال دفتر د مدني ټولنې د شپاړسو فعالانو پر ضد اتهام لیکونه برابر کړي دي. په وینزویلا کې د حکومت مخالف مشر خوان ګوایدو ویلي چې د برازیل له لارې د وینزویلا خلکو ته د مرستې مواد رسوي. خوان ګوایدو پرون پر ټویټر ولیکل چې د دوی لپاره ستر برای دی. او زرګونو کسانو پرون هم د سربیا پلازمینه بلګراد کې د ولسمشر الکساندر ووچچ پر ضد مظاهره وکړه. دا په بلګراد کې د مظاهرو دولسمه ورځ وه. د ازادي راډیو نیم ساعته سهارنۍ خبری مجله اوري.
دا ژوند رنگونه
نومره څه وای؟
د منو پانه
پانی خور فتکار بوخته
خیاتی کوم.
په خیاتی کې د ورځې څومره غټي یا په ورځ کې څو جوړه جامې جوړې؟
په ورځ کې دوه جوړه جامې جوړوم، یو نیمه جوړم جوړوم، یو جوړم جوړوم. مشکل کارم می پکې و.
نو بیا خو دې کار خده؟
او شکر په زړه خده د یار مېرمنې د پاره دا کار خده چې یا د کور خوندې تحصیل وظیفه و نه لري، هغه ته دا کار خده چې خیاتی یو هنر خپل مخ ته ویسي.
دا غته خیاتی کار د باندې د کور کوي، دکان دی نیولې؟
بله دکان دی نیولې. باندې کور زنانا انجمن د ښځو انجمن د ملته مونږ زیرازي میلې تصافیدي ته مونږ خیاطي مونږ کارولو مونږ خیاطي ګان هم کوو.
دا ود ویل د ورځې یو جوړ یا دوه جوړه کالي جوړې؟ نو دا یو جوړ چې جوړوي دا څنګه کالي دي او دا دوه جوړه چې جوړوي دا څنګه؟
دا دوه جوړه چې جوړو دا ساده پنجابي دي، کتان د اسانه غاړي. او چې دا یو جوړ جوړو هغه یا چپن یا خانقاه مشکل کار نو، یا افغاني د دوی کار مشکله ده. په مشکل دي نیمه جوړم پکې جوړ کو دوم جوړ کو وخت پورې مده چې څونه وخت لا
مشکل کار او اسانه کار حتمان پیسې ام بي
دي کم دي. او د اسانه کار د پنجابي د 300 نیول نه ته 2500 200 پورې اسانه پنجابي چې جوړو، او مشکل بیا د چپن چې جوړو لکه مخکې کور ته جوړه کړې وه اغوسته ما دا 450 600 مشتری ته ګورو اقتصاد ته ګورو ما اوس
نو څنګه پوهېږې چې د دې اقتصاد ښه دی
چاته معلومېږي بنیادم چاته معلومېږي غریب کوپن اقتصاد بنیادم معلومېږي نو هغې کښې خو باید کومک وکړو غریبانو سره
نو آیا دې په میاشت کښې حسابوي او که د ورځې په آخر کښې دې پیسې حسابوي
دلته چې راغلی پزل د خدای د ورځې دې 400 روپۍ خو دا پیسې بېرته خپل د اولادو ژوند مکتب تحصیل مخکې وړو ورته کورس مکتب کتاب قلم لباس د دې دپاره ورته مخکې د ماشومان چې زده کړه ونیکړي ښه آینده یې چې د مهم مونږ خو خپله بې سواده پاتې مونږ غواړو چې د مونږ اولاد مخکې لاړ شي
ډېره زیاته مننه
تشکر د تاسو له مننه
د ژوند د رنگونو له همدې برخه سره اوسنۍ خبری مجله پای ته ورسېده. دویمه سهارنۍ خبری مجله له جاوید نعیمی نه واورئ.
تشکر از شما صالح.